وخت د مازیګر 15 بجې د مشال ریډیو د فروانه خبري غړی کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې سات کې مې د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته تازه رپورټونه چمتو کړی دي. و باورئ چې د پښتونخوا گورنر وایي چې افغانستان کې وضع آرام شي، په قبایلي سیمو کې هم امن راتلی شي. د دې ترڅنګ باورئ چې د قبایلو لوی جرګې د فاټا د 57 پاړه په بنو کې ستره غونډه کړې ده. دا او نور موضوعات به د خبرونو نه پس سیړو، خو دمګړې ته خبرونه اورو زما د همکار اسرار عالم مومن.
د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی که چرې په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي، نو په قبایلي سیمو کې به په خپله امن پرځای شي. نن په بنو کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د 14 رکنی کمیټې غونډه شوې. او د امریکا د بنو چارو وزیر هیلي کلینټن وایي چې د شام رژیم د ساتلو تر شا لوی لاس د ایران دی. د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر ویلی دی چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو امن له افغانستان سره تړل شوی. په پیښور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې گورنر ویلی کچری په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي، نو په قبایلی سیمو کې به په خپل امن پرځای شي.
کم حالات چې افغانستان کې خراب شونه هغه اثر په فاټا باندې او چې فاټا کې خراب شونه بیا د هغه اثر زموږ په دې صوبې خبر پختونخوا باندې. نو داسې چې موږ تړل دي غوته کې نیبرز یو گورنمنت په گورنمنت کور په کور داسې زموږ یو سلسله د افغانستان په پالیسی، نو دې لپاره زموږ یقینا دا خواهش ده چې الته کې امن وي، الته کې سیاسي عمل چې دی هغه هم اسټابلش شي، جمهوریت هم اسټابلش شي، چې داغه فائدہ بیا په فاټ ایریا ته دا فاټنا بیا په خیبر پختونخوا ته.
گورنر مسعود کوثر زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د امنیتی سرتیرو او ولس د قربانۍ له کبله تر ډېره حده پورې امنیت یقیني شوی. نن په بنو کې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د 14 رکنی کمیټې غونډه شوې. په دې غونډه کې د عثمانزی او احمدزی وزیر قبایلی مشرانو ګډون کړی. له شمالي وزیرستان راغلی د عثمانزی قبیلی مشر ملک قادر خان مشال ډوتویل چې د قبایلی سیمو د مستقبل فیصله با قبایل په خپل کوي.
قبایل فیصله په غره کې چپنډی جاو فیصله کو کا ترمیم و کا صوبا و کا چرو چې قبایل کله په زړه حالات شي امن په کروسی به قبایل سره کښنی چې څو جوړول بیا وا جوړي.
د آل ټرایبل لوی جرګې کمیټې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې غونډې کوي چې د رنګ دغه سیمو خلک پر راتلونکي کې د اف سی آر ځان لسوبي او نور مسلو پړه خپل پریکړه په خپل وکړي. د دې کمیټې اخیری غونډه به په باجوړ کې کیږي او له هغه وروسته به بیا په پیښور کې لویه جرګه رابلل کیږي. د پاکستان په کراچي ښار کې ګڼ شمېر خلکو د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد مظاهره کړې. په دې مظاهرو کې شامل د سخت دریزه سنی تحریک پلویانو په ایم ای جنا سړک مارچ کړي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر شفیق احمد ای ایف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د مظاهره چیانو شمېر 15,000 وو. یاد دي چې د امریکا حکومت د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي ناکولا باسیلی ناکولا 13 ورځې گرفتار کړي او عدالت د دروغ ویلو او دوکه ورکولو په تور د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د پاکستان د قدرتي افتونو نظم اداره ان ډی ایم ای 13 ورځې ویلي چې د پشکال سختو بارانونو او سیلاونو روانه میاشت په دغه هیواد کې 301 کسان مړ کړي او 4.5 میلیونه کسانو خپل کورونه کرزمکې او څاروي له لاسه ورکړي دي. دغه اداره وایي سیلاونو سند صوبه ډېره ځپلې ده. د امریکا د بنو چارو وزیر هیلي کلینټن وایي چې د شام د رژیم د ساتلو تر شا لوی لاس د ایران دی. په نیویارک کې 13 ورځ د شام د ملګرو هیوادونو په نامه د ټولنې غونډې ته په خپله وینا کې هیلي کلینټن وویل په دې کې نور هیڅ شک نشته چې ایران به په شام کې د خپلې جګړې او د رښتینی ملګري حکومت د خوندي ساتلو لپاره هر څه کوي. نوموړی وایي دلته کې به سپینه خبره کوو او هغه دا چې د شام حکومت د ساتلو تر شا تر ټولو مهم لاس د ایران دی. یو مشر ایرانی چرواکی په ډاګه دا خبره منلی چې د ایران د انقلابی ګارد غړي په شام کې دننه عملیات کوي. یادې غونډې ته په خپله وینا کې د عرب لیگ عمومي سکرتر په شام کې د انتقالي دورې اغاغ وکړو. د سپین په جنوب کې د سختو بارانونو او وروستو راغلو سیلاونو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او په سلګونو بې کوره شوي دي. د ریپورټونو لمخې سیلابي اوبو یو شمیر گاڑی اړولی، لاری یې بندې کړي او کورونو ته یې زیان رسولې. همدارز یو شمیر کلي له نورې نړۍ څخه کټ شوي. تر ټولو زیات د ملاګا او المیریا صوبې ځپل شوي. د چارواکو لمخې یوازې په دغه صوبو کې لږ تر لږه 600 کسان له خپلو کورونو څخه راوستل شوي دي. ښکاري داسې چې د تندرونو او بارانونو د لړۍ به د ورځې نوره هم دوام ولري. په سپین کې د میاشتو وچکالۍ او سختې ګرمۍ وروسته د بارانونه شروع شوي دي. او اخیری خبر دا ده، په سومالیا کې له القاعده سره اړه لرونکې ډله الشباب وایي دوی په دغه هیواد کې خپل اخیری مورچل هم خالی کړی. د شباب ویان د شیخ علي محمود ریج ویلی دي د دوی د ډلې پوځي کمانډ حکم ورکړی چې د تاکتیک لمخې د خالی په شپه په کسمایو ښار کې خپل مورچل خالی کړي. د کسمایو ښار اوسیدونکو هم د ورته خبر پخلی کړی او ویلی دي چې د شباب ډلې ریډیو هم غلی شوی. دا خبر یوه ورځ وروسته تر هغې مخې ته راغلی دی چې افریقایي ائتلافي ځواک په کسمایو ښار حمله کړې. د کله چې افریقایي ائتلافي ځواک د مغدیشو سر ښار زیاتره برخې په خپل کنټرول کې اخیستې دي، کسمایو ښار د اشباب ډلې لپاره تر ټولو زیات مهم ښار وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار العالم مومند چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. په پاتې څه کم یو سات کې مهم ریپورتونه تاسو ته پاره لرو. د پښتونخوا گورنر وایي چې افغانستان کې وزاره مشي قبایلي سیمو کې په خپل امن راځي.
کم حالات چې افغانستان کې خراب شونو هغه اثر په فاټا باندې او چې فاټا کې خراب شي نو بیا د هغه اثر کې خبر پښتونخوا باندې.
د قبایلو لوی جرګې د فاټا د 57 پړه په بنو کې غونډه کړې ده. د غونډې یو ګډونوال مشال لډیو ته وویل
چې د قبایلو د مستقبل فیصله دی، صوبایي اسمبلی نه کوي، قومي اسمبلی دی نه کوي، باقاعده ریفرندم په صورت شي د فاټا عوام نه د باقاعده پښتنه اوسي.
امریکا وایي د پاکستان د ولس ته خیر خیګړې په کارونو یې بلیونونه ډالره لګولې دي. وابورئ چې په افغانستان کې په ګډو عملیاتو کې روان کال نږدې 2000 بمونه تر چاودېدو وړاندې نیول شوي دي. نن د زړه د ناروغیو د مخنیوي نړیواله ورځ منځل کیږي. په زړه ناروغ خلک سوي
خو شما ته خدای شته چې بدن پړم يم درنو او په لاس يم درنو، ما په خیل لاس درد او په دې معده باندې مې درد. نه نه دا مې سوچ هم نه کوي، دا ما دړه مصاله ده.
په کندهار کې خلک اوس هم په ټانګو یا بګیو کې سفر کوي.
په شو بد پیدل دغه بګی چلیږي. په بګی چې نام مسلمانان دي دوه سہولیت دي، یو یې ارزان مینه دغه ځای رسی، بلې سہولیت دي چې اوایلت.
د مشال ریډیو تر څنګ اوسه. رازو د خبرونې لومړی رپورت. د پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی کچېرې په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط کړی شي نو په قبایلي سیمو کې به امن پرځای شي. حکومت لا د عمران خان لخوا په وزیرستان کې د لوی جلسې د اجازه په اړه حتمی فیصله نه ده کړې. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار غلام غوث په خبر نه رالیږلي رپورت ته.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی دی چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو امن د گاونډي هیواد افغانستان سره تړلی دی او کچلی په افغانستان کې امنوي او هغلته کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط کړي شي نو دلته کې به هم امن پزی شي. د خیبر پښتونخوا د گورنر دا سرګندونی 13 ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د جنکو د لوبو د میلې د پای په دستور کې د خبريالانو سره په خبرو اترو کې مخې ته راغلي دي. په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د امن او باثباتۍ د پښتني په جواب کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې د قبایلی سیمو او پښتونخوا امن د افغانستان سره تړلې دي.
چې د فاټا خلکو باندې د ډېر مودینا یو مصیبت راغلی دی او یو د فاټنا ځکه چې کم حالات چې لکه افغانستان کې خراب شونه هغه اثر په فاټا باندې او چې فاټا کې خراب شونه بیا د هغه اثر زموږ په دې صوبه کې خیبر پښتونخوا باندې نو داسې چې موږ تړلې غونډه کې نیبرز یو ګورنمنت په ګورن کور په کور داسې زموږ یو سلسله د افغانستان په ریزي نو دې لپاره زموږ یقینا دا خواهش ده چې الته کې امن وي، الته کې د سیاسی عمل چې دی هغه هم اسٹیبلش شي، جمهوریت هم اسٹیبلش شي چې د هغه فائدہ بیا پاکستان دغه ته د فاټ ایریا ته د فاټنا بیا خیبر پختونخوا ته.
په وزیرستان کې د عمران خان لخوا د جلسې په اړه د پښتنې په جواب کې گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې لا په دې اړه حکومت حتمی فیصله نه ده کړې چې په وزیرستان کې به عمران خان لا د جلسې اجازه ورکوي او کنه.
مونږه د چا په یو جلسه او په یو دغه باندې دا ټول حسنه شو قربانولې خو سپورې چې کوم مونږ سره فیډ بیک راغلی د متعلقه ادارو هغوی دا شی فی الحال مونږ حتمی فیصله نه ده کړې خو هغوی د خطرې ګرنټي ورکوي شره دا هغه خلک دي چې اسلام آباد کې ناس دي د دینه نه د فاټه په ګراؤنډ ریئلټي پوهېږي حالاتو باندھے پوئے گی خیال ہے منگا چتر پر اسلام آباد میرے ٹوٹل کی تقریر کو لگ گیا.
گورنر بیرسٹر مسعود کوثر زیادہ کڑا چھپ قبائلی سیمو کی دا امنیتی اداروں او د ولسی وګړو د قربانو لوجی تر ډیره حدا امن پذیر کړل شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر په لومړیو کې د ځایي او بهرنیو خلکو په ګډون جنوبی وزیرستان ته لاریون کوي او خپل دې کار ته ډرون بریدونو ته د غبرګون خودلو نوم ورکوي. خو د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال اسد منیر لیکي ک ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. نو بهرنی ترهګر چې بغیر له سفری اسنادو پاکستان کې اوسیږي هم د نوموړي هیواد خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راولي. د دې مقالې نورې برخې درته وړاندې کوو. لوي د میروسته اسد منیر په ایکسپریس ټریبیون کې لیکي د تحریک انصاف مشر عمران خان په پام کې لري چې د اکتوبر په 8 نیټه د 100,000 کسانو په بدرګه د جنوبی وزیرستان کوټکی سیمه ته لاړ شي. په دغو کسانو کې بعد د ځایي خلکو ترڅنګ بهرنیان هم شامل وي. د نوموړي د سفر لومړنی مقصد دا ښودل کېږي چې د ډرون بریدونو خلاف خپل غږ پورته کوي. خو نوموړی د قبایلو سره یووالی هم ښودل غواړي او په قبایلي سیمو کې د امن د خورولو هوډ هم لري. اسد منیر لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډرون بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ سرغړونه ده. اختلاف په دې ټکی دی چې دا ټول بریدونه څومره موثره دي او د دې ترسره کېدو په ترڅ کې څومره نور تاوانونه خلکو ته وړي. د لیکوال په باور په پاکستان کې یو شمېر خلک په دې اند دي چې دا ډول بریدونه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره موثر نه دي، بلکې دا د خلکو د غصې راپارونه کوي او تشدد ته لمن وهي. اسد منیر په مقاله کې وړاندې لیکي د عمران خان په ان ډرون او ځانمرګي بریدونه په خپلو کې سره ارتباط لري. عمران خان ګڼي چې پاکستان کې په 2004 کال کې ډرون بریدونه پیل شول او په تعقیب ځانمرګي حملې هم پیل شوې. خو لیکوال د عمران خان دغه ادعا ناسمه ګڼي او لیکي په پاکستان کې د اولنی ډرون برید نه وړاندې هم د تشدد 414 پیښې لیدل شوې وې چې ورکی 11 ځانمرګي بریدونه هم. لیکوال وایي حقیقت دا دی چې ډرون بریدونه د ترهګرۍ د فعالیتونو سره لږ تړاو لري او یا هم داسې ویلی شو چې هیڅ تړاو نه لري. په مقاله کې وړاندې راغلی په 2009 کال کې په پاکستان کې د ډرون 350 بریدونه ترسره شوي وو او د ترهګرۍ په پیښو کې د وژلو شو کسانو شمیره 11,000 وه. خو په 2010 کال کې د ډرون بریدونو شمیره 112 ته پورته شوه او د ترهګرۍ په پیښو کې نږدې 5,500 کسانو وژل شول. اسد منیر وایي لکه څنګه چې د ډرون بریدونه د پاکستان خپلواکۍ ته تاوان رسوي، همدارنګه هغه بهرنیان چې بغیر له سفری اسنادونو دلته پاتې کیږي او د پاکستان خاوره د ترهګرۍ د فعالیتونو لپاره استعمالوي هم د پاکستان خپلواکۍ ننګوي او هم دوی د ډرون بریدونو اصلي لامل دي. په کومه ورځ چې دوی په پوره معنا د پاکستان د خاورې نه ووځي نو د ډرون یو برید به هم ترسره نشي. په مقاله کې راغلی عمران خان چې وزیرستان ته ځي نو هغه کسان دې هم رسنیو ته مخامخ کړي چې د ده په وینا خپلوانې په ډرون بریدونو کې بېګناه وژل شوي او که کولی شي هغه کورنۍ دې هم نړیوالو مطبوعاتو ته ښکاره کړي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. د لیکوال په باور کله چې عمران خان د ترهګرۍ خلاف جنګ د امریکا جنګ ګڼي نو د زرګونو هغو خلکو احساسات مجروحوي چې خپلوانې د ترهګرو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې وژل شوي دي. پوځ او امنیتي ادارې خو به د خپلو وژلو شوو تیرو د خپلوانو سره کومک وکړي خو د وژلو شو ولسی خلکو د کورنۍ پاملرنه به سوک کوي. تاسو ریپورت اوریده. اوس هم یو بل ریپورت واغدا چې د فټا د مستقبل پاړه آیا قبایل څه غواړي؟ د صوبې پښتونخوا سره دغه صوبې یو ځای کول غواړي، ځان له حیثیت غواړي. په اف سی آر کې د بدلونونو په اړه دوی څه نظر لري؟ په دې اړه په قبایلي سیمو کې جرګې روانې دي. همدارز یو جرګه په بنو کې نن جوړه شوې وه چې زموږ همکار هلته ورغلی و او دا ریپورت را لېږلی.
د آل ټرایبل لوی جرګې شپاړس رکنی کمیټي چې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې غونډې روانې دي، نن په ضلع بنو کې هم لویا غونډه وشوه چې د فاټا مستقبل او امن امان پر ځای کولو په اړه خپل تجاویز عثمانځای او احمدځای وزیر قبایلو ته وړاندې کړي او د دوی رای واخلي. په دې موقع د عثمانځای او احمدځای وزیر قبایلي مشرانو په لوی شمېر کې ګډون وکړ او د فاټا مستقبل په اړه بینوالو بیلابیل نظرونه وړاندې کړل. جرګې ته په خطاب کې د بکاخیل وزیر مشر شاه محمد خان اووی چې دوی د فاټا ځان ته بیل حیثیت غواړي چې د فاټا اسمبلی په صورت کې وي. احمدزئی وزیر قبائلونا په دغه جرګه کې ګډونوال فخر نشاد بابر په خپل خطاب کې په قبائلی مشرانو نیوکې وکړې. دوی اووی چې نن د قبائلو جرګه د اف سی آر قانون لاندې شوې ده چې ذمہ‌دار یې دغه مشران وګرځول. د شمالی وزیرستان نه راغلی چیف آف عثمانځای ملک قدر خان مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو مستقبل فیصله به اسلام آباد نه بلکې په غره کې ناس قبایل کوي.
قبایل فیصله په غره کې چپنډی جاو فیصله که ترمیم و که صوبا و که څه چې قبایل کله په زړه حالات شي امن فکر وشي بیا قبایل سره کښېني چې څه جوړول بیا جوړوي. موږ چې کله بجور ته ورسېږي بجور نه بعد بیا ټوله بیا جرګه غوړي هغه نه بعد موږ فیصله سره کړي ګرنډ جرګه بیا غوړي بیا فیصله هغه ورسېږي چې ګوښه صوبا غوړي یا نه غوړي چې څه پر امن نوي رغلا هغه پر موږ په قبایل کې غانو جو په کیسه نه راګړي شي.
کلامو چې د آل ټرایبل لوی جرګې مشر مفتي عبدالشکور نه د دې روانو غونډو مقصد په اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل
موږ بنیادی ایجنډا دا ده چې د قبایلو د مستقبل فیصله دی صوبایي اسمبلی نه کوي قومي اسمبلی دی نه کوي. د قبایلو د مستقبل فیصله که د صوبې په حواله او که د کونسل په حواله یا د اف سی آر مسله باقاعده ریفرنډم په صورت شي د فاټ عوام نه د باقاعده پوښتنه وشي قومي اسمبلی دې داسې فیصله نه کوي. په فاټ باندې که داسې فیصله وکړه چې د فاټ عوام ته قبول نه وه بیا موږ نه منو اکه د فاټ عوامو ته قبول او موږ بیا منو.
د نن غونډې نه پس احمدځای عثمانځای وزیر قبایلو د غشپاړس رکنی کمیټي ته خپل نمایندګان ورکړل چې د فاټا مستقبل په باره کې دغه روانه جرګه څه فیصله کوي. د احمدځای عثمانځای وزیر قبایلو مشرانو به ورسره ملاتړ وي. د آل ټرایبل لوی جرګې روانې غونډې به سبا په افار لکی او بیا په افار کوهاټ او باجوړ ایجنسی کې کیږي چې په اخر کې به لوی غونډه په پېښور کې ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
له خوست ښار څخه د ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ ته د دې ولایت سلګونو قومي مشرانو د مدني ټولنې د غړو خبريالانو او اوسیدونکو په ګډون د سولې کاروان په نوم یوې سترې قافلې سفر وکړ. د یاد کاروان د هرکلي لپاره د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي د سرکونو غاړې ته وتلي وو او قافلې ته هرکلی وویل. په دې اړه نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایت له مرکز څخه د سولې کاروان په نوم یوه لویه قافله چې په سلګونو کسان پکې ول د دې ولایت شمال لویدیځ لوري کې ځاځي میدان ولسوالۍ ته سفر وکړ. ځاځي میدان ولسوالۍ چې د خوست د دوو ناامنو ولسوالۍ ورآخوا د سرحد په اوږدو کې پرته ده، له مخکې ورته د پوځي ادارو لخوا د لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر نیول شوي ول. د یاد کاروان د تاوده هرکلی لپاره د ځاځي میدان ولسوالۍ په شروع کېدو سره د دې سمسوري او آباد سیمې د غونډیو پر سر او ژورو شیلو کې آباد شوي خاورین کورونه او آبادۍ د افغانستان په ملي بیرغونو هیوادنیو شعارونو د سولې او ملي یووالي په پیغامونو مزین ګرځېدلي وو. ځاځي میدان خارګوټي ته څېرمه د سړک په یوه او بله غاړه کې د یادې ولسوالۍ په سلګونو سیمهوال او د ښوونځیو زده کوونکي د سولې د کاروان قافلې ته په لیکو کې ولاړ وو او میلمانه یې په غبرګو ډډونو ګرمو ولولو شعارونو او اتڼونو سره لمانځل. وروسته د سولې کاروان ګډونوالو په هغه پراخ راټولېدنه کې ګډون وکړ چې د خیبر پښتونخوا پورې ته څیرمه د الګاډي سیمې د یوه ښوونځي په انګړ کې جوړه شوې وه. د ځاځمیدان ولسوال محمد یونس زدران په پیل کې د سولې کاروان حاضرینو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل چې ټولو ته معلومه ده چې د ځاځمیدان خلک سوله خوښوونکي خلک دي او د سولې د ټینګښت لپاره یې بې مثاله قربانۍ ورکړي دي.
افغانستان ته پیشبات رسیدلی دی چې د زمردون ولسوالۍ خلک سوله خوښوونکي خلک دي، امنیت پلوه خلک دي، دولتي پلوه خلک دي.
د ولایتي شورا وکیل او د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي ګل محمد زازی وویل چې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 850 ځوانان وژل شوي، ګڼ ټپیان دي او دوی له دې کبله ډېر یتیمان کندی او بوری میند لري.
دی موجوده نظام پر اتک سره لی هغه وقتا تروس پوری زمون کمونو تقریبا اتا ساونا پر تشیران ورکی هم دومرا میند بوری خویند وراره او مشومان بچیانی با یتیمان رتا پاتی شویدی.
دی سیمی اوتان دینی آره مویل کردی دی ولسوالی خلکو خپل امن او یوالی ساتلی نولزان سره احسان کرده.
دی مون قوم در غیرتی قوم ده اور صدیق قوم دے اخبل موجودہ حکومت سرا دوی ملاتڑ اعلان دے بلکہ دا احسان اخبل دے بچائیو سرا دے.
پو دے مراسمو کی یو تن قومی مشر حاجی ناظم زدران د دولت وسلوال مخالفینو ته د سولې او ورورۍ بلنه ورکړه.
هغه طالبانو نه غاښ کما چې نوره د جنګ نه لوس وخلو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپله وینا کې د ځازمیدان ولسوالي د امن، سولې او له غیرته ډکه ولسوالي وښوده او وی ویل چې په دې ولسونو کې دا ایمانداري شته چې له عسکرو مخکې د وطن د ساتنې په لاره کې قرباني ورکړي.
ځازمیدان ولسوالۍ چې د امن ولسوالۍ ده، د سولې ولسوالۍ ده، د غیرته ډک ولسوالۍ ده او په دې ولس کې هغه ایمانداري شته، هغه قوت شته چې زموږ عسکرو نه مخکې دوی خپل د عسکرو او خپل د پولیس او خپل د خاورې د ساتنې لپاره دوی مخکې قرباني ورکړې او ورکوي. په دغه کاروان کې زموږ پیغام د سولې، امن، ترقي، اسلامي ورورولي، یووالی، تمدن، د پوهنې پرمختګ، د سرحدونو د ساتنې او د دفاع څرګند پیغام په دې کې
د کتون قرآن ده. سره له دې چې د ځازمیدان ولسوالۍ خلکو د سیمې امن او نظم ساتلی، خو حکومت او نړیوالې ټولنې پکې داسې بلګیز کارونه نه دي ترسره کړي چې د خوست د نورو سیمو لپاره مثال شي. نجیب الله روخیل، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا په هنګو کې خلک د روغتیا په برخه کې د سہولتونو له نشټوالي سره ټکوي. دوی وايي په هډ کوارټر هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر تر اړتیا هم کم دی، نو ځکه خلک په علاج کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. خو حکومت بیا وايي د مسلې د حلولو کوشش وکوي. له هنګو نه د مشال ریډیو خبريال رپورت لري.
په هنګو کې خلک د صحت سہولتونو نه محروم دي. د سیمې خلکو د وینا چې د هنګو په هډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو د نشټوالي په وجه د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. خلک وایي چې دوی خپل علاج سرکاري هسپتال پر ځای پرایویټ ډاکټرانو نه کوي.
جی مان منور شریف ته درځي بل سره تعلق ساتم. زموږ لړ شو هغه د کی ډاکټر نه وي یا د هیزي وي یا د مثال په توګه ارتوپیډیک مسله وي کنه، نو هغه مو پرایویټ هسپتال لري فرګي. ته پرایویټ هسپتال لپاره معمولی غونډه پرچا شي، هغه کم از کم 2000 روپیه غریب سړي برداشت نه پاره دي. پیسو ډیر زیات مسله
علاج لپاره په هسپتال کې داخله ولې شي. د سیمه خلکو د وینا چې د مریضانو علاج لپاره په هسپتال کې د ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی. خلک وایي چې په هسپتال کې د زنانو ډاکټر هم نشتا.
نشتا، آرتھوپیڈک نشتا، اینٹی اسپیشلسٹ نشتا اور میڈیکل اسپیشلسٹ نشتا پکی اور سرجن پکی نشتا، اور مطلب خاص کر تمنگ ہنگو کی زیادہ تر کم پرابلم دکھائی نہیں. یقیناً خاص طور ڈیر تکلیف آتی زکچے دا ہو غریز علاقہ دے زیرا خبر ہے گائی نہیں بھی مطلب ڈاکٹر نہیں نمو بے ریفر کو یا کو ہارٹ پیشہ اور تھا.
مونگ چکالا پا ہسپتال کے دا ڈاکٹرانو کمی پا آڑا دا ضلع ہنگو دا صحت محکمہ مشا چاروا کے ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد اسحاق سر خبر اکڑے نو مشال لڈیو تے اول چ دا ہسپتال دغه مسئلے حل کولو دا پارا دوی خپل کوششونه شروع کړی دی.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب چې انګو دورا کړی او ما بای هند ته غږ ورکړی او سیکرټري صاحب ته ممر کړی دا و مهرباني سره څلور کسان پبلک سرویس کمیشن پرونه بل ورځې انټرویو کې وشول هغه کې څلور انګو ته سلیک شولو تر څو چې د سپیشلیست تعلق دی نو موږ خیبر پختونخوا وزیر اعلی صاحب سره سیکرټري صاحب ته مم بای هند لیډر ورکړی دی نیټران صاحبان ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب هغوی ته ممر کړی دی اور کمشنر صاحب پورې ما دا شعر رسولی دی.
ډاکټر محمد اسحاق زیاته کړه چې په هسپتال کې مزید نور ډاکټرانو نه علاوه د سپیشلیست ډاکټرانو هم ضرورت دی. د سیمې خلک د چارواکو څخه غوښتنه کوي چې هنګو په هیډ کوارټر هسپتال کې ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
په اته ویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کی
په اته ویش منټه کم پنځو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پنځو بجو
په کراچۍ کې د پښتون ګڼمېشتو سیمو کې خزینه زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو اراده لري خو دوی د کورنۍ د غړو او د ځینو رواجونو له کبله په پوهنتونونو کې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. په دغه ښار کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي په دې اړه د ځینو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلې.
که څه هم د کراچۍ په زیاتره سکولونو کې د هلکانو او جنکو زده کوونکو شمیر یو هم روي، خو د یاد خار په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې بیا په سکولونو کې د خزینه زده کوونکو شمیره د هلکانو په نسبت کمه ده. د ښار د لنډې سیمې زده کوونکي وایي چې زیاتره جنکۍ یا خو له سره سکولونو ته نه پرېښودل کېږي او که کومې جنکۍ سکولونو ته ځي هم نو د پرایمري یا لسم ټولګي تر زده کړې وروستو هغوی لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
سلم عزیز شپغم کلاس کې زمنګ پټانم خلک چې دي کنه اغه تلسم نه خپل نه پری دی لکه دور لکه وای چې الکان به سکول وې جنکای لکنه نه جنکای به سید کور کار کوي.
د دغه سیمه په یو غیر سرکاري سکول کې استاد نسرین وای یو کال مخکې د لسم ټولګي نه فارغ شوې ده. هغه غوښتل چې کالج او د یونیورسيټي تر هدا زده کړی وکړي او هغه د کورنۍ بندیزونو اخکار شو.
خو زمونږ معاشي حالت هم داسې دی او مور او پلار رونه خاص کر رونه ترنو زامنان اجازت نه راکوي چې نه دې مال پیسن له پیسې نه راوي چې نه تاسو له زه پیسې نه راکوم. مې چلو د صبح نه ټیچنګ شروع کوم بیا ما صبح نه ټیچنګ شروع کوم مې زه چل دا وکوم بیا خپل پیسونه ادا کوم دې مانه خو ما ماده کړو خو بیا چې بس د سر لسم تک وای نور مخکې بنوي.
په کراچۍ یونیورسيټي کې دا مهال خوښه یوې زره خزینه زده کوونکې زده کړه کوي. پښتانه چې د کراچۍ ښار لوی برخه تشکیلوي خو په دغه زده کوونکو کې د پښتنو خزینه زده کوونکو شمیر صرف د یو نیم سلو په شاوخوا کې دی. پولیس کې د زده کړې او تعلیم لپاره کارکوونکې غیر سرکاري ادارې برایډ ایجوکیشن سیمه ایزه مشره سایمه ګولوای په یونیورسيټي کې د پښتنو خزینه زده کوونکو د نشتون لوی وجه دا ده چې پښتني جونه د لسم نه اخوا د تعلیم حاصلولو په برخه کې د سختو ستونزو سره مخ وي.
ټیک نه پس اجازه ستای نه غوي تا هغه زمونږ پلان نه مني هغه پلان وی چې نه خاندان والا خبرې کوي ټول خبرې کوي چې لوريان باندې سره سبق وای دی وځ نه غوي مخ نه پریدي انور خلک چې دا غوي خورسه ته ګوري ماحول ته پړو هغه ته ګوري مستقبل ته ګوري پښتانه دې شي ته بالکل نه ګوري.
د سایمه ګل په خبره د یوې خزه د تعلیم حاصلولو څخه پوره کورنۍ ته ګټه رسیږي نو ځکه خو په کار ده چې په کراچۍ کې د میشتو نورو قومونو په څیر پښتانه هم په خپلو نارینه او زنانه ماشومانو لوړې زده کړې وکړي تر څو د نړۍ د نورو قومونو سره د سیالۍ جوګه جوړ شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نورې په درنګ سات کې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز نه پس په مطبوعاتو ته کتنه کوو. لومړی به د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو پاڼې تاسو ته وړو او بیا به نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. تر هغې وروسته ګڼ شمېر رپورټونه لرو چې په هغې کې مهم رپورټونه شامل دي. کلتوري رپورټونه هم شته. وباورئ چې د ډیرو پرمختګونو باوجود اوس هم په کندهار کې او په ځینو نورو ښارونو کې خلک په ټانګو کې سفر کوي او د هغې دپاره ځانګړي دلایل هم لري. نو دا رپورٹ په هم اوري او په جلال آباد کې د ترانم د مشایری حال هم درته درکو. را سره اوسئ خدا غړي خبرونه اورو د خبرونو لنډیز اورو د سلام ممن.
خبر پختونخوا گورنر ویلی دی کچر په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي نو په قبایلی سیمو کې به په خپل امن پر ځای شي. نن په بنو کې د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د شپاړسو رکنی کمیټې غونډه شوې. د پاکستان په کراچي ښار کې ګڼ شمېر خلکو د اسلام د سپکاوي فلم په ضد مظاهرې کړي. د پاکستان د قدرتي افتونو نظم اداره وایي چې د شکل سپتمبر نو چلاونو روانه میاشت په دغه هیواد کې د سوا یو یا کسان مړ کړي. امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د شام رژیم د ساتلو تر شا لوی لاس د ایران دی. د سپین په جنوب کې د سختو بارانونو وروستو راغلو سیلابونو کې لږ تر لږه اووه کسان مړ شوي او په سلګونو بې کوره شوي دي. امریکا د ایران جلا وطنه ډله مجاهدین خلق د بنو ترګرو ډلو د لیست څخه ویستلې ده. او په سومالیا کې القاعده سره اړه لرونکي ډله شباب وایي دوی په دغه هیواد کې خپل اخري مورچل هم خالي کړی دی.
اسرائیل مومندو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو 15:30 بجو نه یو منټ اوخته ده تاسو کا وخت نوٹ کول غواړئ. وسم ورزو اسلام آباد ته او سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د ورسپانو غټ کې دراوړی.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپلې اداریو کې مختلف موضوعات راغستی دي. مشرق ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې بره دیر کې د پاکستان او افغانستان په پولا پرته سیمه کړاکړ بیند دره کې د پاکستانی سکیورټی فورسز او افغانستان لخوا راغلي شرخوخو ترمنځ نه خطا د دې خبرې دلیل دی چې تر اوسه د پاکستانی پولو خلاف ورزي او پر سکیورټی فورسز د حملو په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د تیرو څو میاشتو راهیسې دا سلسله همدغه شان دوام لری. اداری وای چې پښتنه دار پورته کیږي چې تر څو به د لړۍ هم دغه روانه وي او په دې به خاموشي خپلولې شي. اج ورسپنه خپل ادارې کې لیکي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو خط لارې پاکستان ته ویلی وو چې هغه پټاکل شوی نیټه د پاکستان دوره نشي کولای او باید چې دا اوزندولې شي. د دې په جواب کې پاکستانی دغه دوره او د دې سره سره سلور ملکی غونډه هم اوزندوله. اداری وای چې دا یو خمو قوه چې روسی صدر د پاکستان په دوره راتلو دی سره به د تیرو وختونو غلط فهمی او ګلی معنی هم ختمې شوی وي. او روس پاکستان کې د تیلو او ګیس او سټیل مس کې سرمایه‌کاری هم کول غواړي، نو دې دوره کې به په دغه چارو هم خبرې شوی وي. ادارې وایي چې په ظاهر پاکستان کې روان احتجاجونه د دې دورې ځنډولو سبب خودلې کیږي. باید چې دا هر څه په نظر کې اوساتل شي. نو د دې سره سره خبره دادا چې د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی با خپل ټاګلې شوی وخت د روس دوره کوي او دې سره به هم ډېری مسلې هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وسام نړیواله رسنه ډان ورسپانه په افغان جګړه کې خکیل د سیمایزو عالمی طاقتونو په اختلافاتو او ګارډین ورسپانه په افغانستان کې د بیا ودانې په موضوعاتو مقالې خبرې کړي. شاهین بنری غټ کې تاسو در وړاندې کوي.
په ډان ورسپانه کې خادم حسین لیکي سره د دې چې تیرو سو کلونو کې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر دورونه شوې دي، ولی بیا هم په افغان جګړه کې خکیل د عالمی او سیمایزو طاقتونو ترمنځ په ستراتیژیکی میدان کې تربګنې لا ډېرې شوې دي. داسې ښکاري چې د القاعده سره تړلې وسلوال ګوندونه په دې کې بریالي شوي چې د هیوادونو ترمنځ اختلاف پیدا کړي او د یو بل سره په جګړه کې واچي. خادم حسین لیکي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اوسوس د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګیله وکړه چې په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو د بمبارۍ له کبله 4000 کسان بې کوره شوي دي. په امریکا کې د پاکستان استازي وویل چې په کونړ کې د طالبانو تنظیمونه دي چې په باجوړ او بردیر بریدونه کوي. امریکا حقانی شبکه یو بهر ملکی ترهګره ډله وګرځوله. مطلب دا شو چې کېدی شي ناټو او حساب ځواکونه د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو حق لري. ولې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د قومي سملینا په منظور شوي قرارداد کې ډېر پخکاره وویل شو د پاکستان په خوره مداخلت د پاکستان د اقتدار اعلی د اصولو خلاف دی. دا راپورونه هم راغلي چې افغان ملي ځواکونه وروستو له هغې د ناټو ځواکونو سره د شریکو عملیاتو نه بهر کړی شوي کله چې د ځینې افغان ځواکونو نه د ناټو په غړو بریدونه وشو. لیکوال خادم حسین لیکي د دې ټول صورتحال نه درې خبرې منځ ته راځي چې سیمه کې د امنیت لپاره خې نه دي. لومبه دا چې وسلوال ګوندونه د افغان، پاکستان، امریکا او ناټو اتحادیانو ترمنځ په اختلاف پیدا کولو کې بریالي شوې دي. دویمه دا چې وسلوال ګوندونه افغانستان او پاکستان دواړه داسې بې قراره ساتل غواړي چې ناټو او ایساب پکې بغیر د دوی د برخې څخه جوړجاړي ته ونه رسي. او دریمه دا چې وسلوالو تنظیمونو دا ثابته کړي چې د خپلې ګټې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو د کمزورونه فائدہ اوچته کی. بلخوا گارڈن ورسپانه لکی په 13 یول سیزه کې په افغانستان کې ټوله توجه فوزی مهم تور کړی شوی و، خو اوس دغه نظر بدلیږي او کابل هڅه کوي چې د ناټو ځواکونو د تګ نو ورستو په حالاتو باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې سلور دیرش ولایتونه دي او په ټولو ولایتونو کې د خزو د حقونو او نشئی توکو پر ضد ډیر کار نه دی شوی. پروینشل ریکنسټرکشن ټیمونه چې مشري ولسی غړي کوي بعد افغانستان د سباون په جوړښت کې مرسته کوي. ورسپانه لیکي چې کله د ناټو ځواکونه وځي نو د افغان ټولنې د بیا جوړښت ډیر کار به د کابل د حکومت په غاړه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حساس وخت کې چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او په راتلونکي کال کې افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي، په افغانستان کې د ګډو ځواکونو قومندان بدلیږي. د جان ایلن پر ځای به جنرال جوزف اف ډونفورد خپل دنده سنبالوي او دا بدلون به په راتلونکي کال کې مخې ته راځي. په دې موضوع لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې ژباړه تاسو ته عصمت سروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن تبدیلی شي او پر ځای راتلونکی کال د امریکا د پوځ د سمندري پلویو ځواکونو بل جنرال ټاکل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ. سپینه ماڼۍ په پام کې لري چې د سمندري ځواکونو د قولي اردو مرستیال قومندان جنرال جوزف اف ډنفورد د جنرال جان الن پر ځای ونوموي. جنرال جان الن د 2011 کال د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومانده په لاس کې لري. د امریکا د نوي امنیت مرکز په نوم په واشنگتن کې د یوې تحقیقاتي موسسې غړي او متقاعد جنرال ډیوډ بارنو وویل جان الن برطرفه کیږي نه، بلکې ولسمشر اوباما غواړي چې یو بل څوک چې د افغانستان د اوسنۍ ستراتیژي معمار یا جوړونکی نه وي د افغانستان جګړې ته تازه کتنه وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د قومندان د بدلېدو وړاندیز په یو خطرناک وخت کې او په داسې یو حالت کې کیږي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو هلې ځلې په اوج کې دي. د ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په لړ کې په 2009 میلادي کال څه باندې 10,000 اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شول. دا اضافي سرتیري تازه تازه بیرته وایستل شول. په پام کې چې د امریکا نور پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي. تیر میاشت وسلوالو یاغیانو په افغانستان کې نږدې 3,000 حمله وکړې چې د 2014 کال د ورته میاشتې په پرتله نږدې 0 کمی وي. په نظر کې چې جنرال جان الن د جنوري په میاشت کې له افغانستانه لاړ شي، خو د پر ځای افغانستان ته تلونکی قومندان جنرال ډنفورد تر دې مخکې په افغانستان کې پوځي خدمت نه دی کړی. د پینټاګون ځینو چارواکو ویلي چې ډنفورد به چې په افغانستان کې تجربه نه لري ډېر مرستندوی نه وي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، یو داسې قومندان ته اړتیا ده چې د قواوو د ایستلو لوژستیکي چارې اداره کولی شي او له سپینې ماڼۍ او افغان چارواکو سره د معاملې وړتیا ولري. امریکایي مقامات وویل جنرال الن به په اروپا کې د قواوو ګډ اعلی قومندانونو مول شي، خو په دې چوکۍ د ډېر ټاکل کېده د امریکا د مشرانو جرګې تایید ته اړتیا لري. جنرال الن حاضر دمه له خپلو چارواکو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستانه څومره پوځیان باید په څومره وخت کې وایستل شي او څومره له 2014 وروسته پاتې شي. د لاس انجلس ټایمز له مخې پوځي قومندانان ممکن هڅه وکړي چې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي، خو سپینې ماڼۍ چې په انتخاباتي چارو مصروفه ده تر اوسه پورې دا نظر تصویب کړی نه دی.
د اسمت سروان رپورت ما ورده تاسو که همدا شی با مشال ریډیو لګولې وین تاسو یادګرنه درکو چې زمونږ په مهمو رپورتونو کې موږ مخکې وړاندې کړل چې د پښتونخوا گورنر وای ک افغانستان کې وضع آرامه شي، په قبایلی سیمو کې هم امن راتلی شي. د دې ترڅنګ بل مهم رپورت دا و چې په بنو کې د قبایلو لوی جرګې د فاټا د سباون پاړه غونډه کړې ده. کرا سره پاتې شوی نو وړاندې په خبرونه کې اوري چې د دومره ترقې باوجود چې اصري ماډل موټر مخې ته راغلي دي. په کندهار کې خلک اوس هم په بګیو کې سفر کوي. ولې
پښوبت په یدل دغه بګی چلی په بګی چې نام مسلمانان جی دوه سہولت دي، یو یار ځان مینه دغه ځای رسی، بلې سہولت دي چې اوایل لته.
او د یوې مشاعرې حال هم درکو چې شاعرانو ورکی په ترنم کې خپل کلامونه وړاندې کړي په جلال آباد کې.
راشی جانان راشی ماتو وای چی سنگے زچ ورتو وایم خپل حال خبروانوري.
را سره اوسه خو اوس بل رپورٹ. په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو روان کار تر ټولو زیات په لاس جوړ شوی بمونه نیول شوی دي. د نیولو شو بمونو شمیره خوښه 1900 خودل کیږي. دا په افغانستان کې د تیرو 1900 کلونو په جګړه کې تر ټولو لوړه شمیره ده. فرشته جلال زئی رپورٹ لري.
د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سش کال د تیر په مقایسه زیات اندازه په لاس جوړ شوی بمونه نیول شوی دي. د روان کال د جون په میاشت کې ګډو ځواکونو لشتلجه 1900 بمونه نیولې. دا د افغانستان په تیر 11 کلنه جګړه کې د په لاس جوړ شویو بمونو تر ټولو لوړه شمیره ده چې ګډو ځواکونو نیولې یا شنډ کړې دي. یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي ترڅو چې د پاکستان خوا د امونیم نایټریټ د قاچاق مخنیوي ونکړو د دغه سي ارقامو او غاښونو سره به مخامخ یو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي سناتور رابرټ کیسی ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان څخه افغانستان ته د امونیم نایټریټ د قاچاق د مخنیوي او څرنګوالي په ارتباط ګڼ شمېر څېړنې او غونډې کړې دي. سناتور کیسی ویلي چې افغانستان ته د دغه موادو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتراتلو په خاطر پر پاکستان د فشار زیاتولو لپاره د سخت دریض غوړه کولو هڅه هم کړې، خو په دې برخه کې د کمرنګ پرمختګ څخه مایوس دی. د امریکایي سناتور ویلي چې تیر کال همدا وخت په اسلام آباد کې د هغو لوړوتبه چارواکو سره وکتل چې د امونیم نایټریټ د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې باید تنظیم کړي وای. د امریکایي سناتور واشنگتن پوسټ ویلي د هغه رئیس په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی. متحده ایالات باید ډیر ژر دا ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان د دې خطر د مخنیوي لپاره کافي اقدام کوي ترڅو په پوځي برخه کې د مرستې میلیونونه ډالر دغه هیواد ته ورکړ شي. د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د امونیم نایټریټ کیمیاوي سرې په خرڅلاو او دغه هیواد ته د دغه سرې په واردولو بندیز لګولې. خو له دې سره هم واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیر کال په مقایسه سره کال د افغان ځواکونو پر ضد د پلاس جوړ شویو بمونو حملې 8% زیات شوې دي.
فرشته جلال زئی. د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشرانو په راتلونکو 15 کلونو کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره یو طرحه تصویب کړه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې افغان وزیر وویل د نشه یي موادو مالی ګټه مافیا ته رسیدلې او د دې په وړاندې مبارزه کول یوازې د افغانانو په وس کې نه ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار صالح محمد صالح رپورټ.
د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان رهبرانو په ګډه موافقه وکړه چې څلور وړه هیوادونه به د نشه یي موادو په وړاندې په مبارزه کې خپلې هڅې شریکوي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې له افغانستانه د نشه یي موادو د قاچاق او په خپلو هیوادونو کې د دغو موادو د کارونې او خرڅلاو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف وویل په څلور وړه هیوادونو کې د نشه یي موادو د قاچاق د کمولو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو په اندازه مالی مرستې ته اړتیا ده. بلخوا د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل هغه نشه یي مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي په سلو کې 90 له افغانستانه د باندې په ځنګړي ډول د سیمې په هیوادونو کې کارول کیږي. دوی وویل د دغو موادو په وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو په وس نه ده پوره.
دلیلی که امروز ما ایجامده و پیام
دا چې دلته راغلی یو پیغام مو داده چې د تریاکو او مخدره مواد پړاندې مبارزه یوازې د افغانانو لخوا نشونې ده. د مخدره مواد مافیا، قاچاقونکي او ځین نور استخباراتي سیستمونه لدې درکه د لاسرغلو پیسو خواندان دي. هیوادونه مسولیت لري د مخدره مواد د لمنځړولو لپاره په ملي او نړیواله کچه کار وکړي. مقبل زیاته کړه په سیمه کې د مخدره موادو د قضا د دې سبب سوی چې د دغو موادو ارزه هم زیاته سي. افغانستان د نړۍ په کچه زیات نشئی مواد تولیدوي. روسی چرواکي وخت نه وخت اندیښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د تولید سویو مخدره موادو زیاته برخه یې د هیواد له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته قاچاقېږي. ملګري ملتونه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د تریاکو تولید تر ټولو لوړې درجې ته ورسېدل. دغه اداره وایي له 2010 څخه تر 2011 میلادي کاله پورې د تریاکو تولید 16% زیات شوی وو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې نن په ګرد نړۍ کې د زړه د ناروغیو د مخنیوي ورځ منځل کیږي. په 1906 سلويخ کال کې په لومړي ځل دا ورځ ون منځل شو. د اړوند کارکونکو یوې نړیوالې ادارې ویلي چې هر کال د زړه د ناروغیو له وجې 1.3 کروڑ خلک مړ کیږي. زموږ همکار د زړه د ناروغۍ ځینې مریضان راغږولي او دا رپورټر لګل.
نن د زړونو په بیماریانو قابو موندلو او د علاج لپاره نړیواله ورځ نمانځلې شي او د دې ورځې ټاکنه په اول وار په کال 1906 کې شروع شوې وه. هغه وخت داسې بیماریانو لپاره نړیوال سازمان هم جوړ شو چې په بیلابیلو وختونو کې نمونه بدل شو او دا سات زړونو د علاجونو او د بیماریانو نه د بچ کېدو لپاره د دغه نړیوال سازمان نوم ورلد هارت فیډریشن دی. د سازمان یو راپور چې د معلوماتو په پاڼه ویکیپیډیا خپور شوی دی وایي هر کال په نړۍ کې 1.3 کروڑ خلک د زړونو د بیلابیلو بیماریانو له وجې مړه کیږي. هم د دې ورځې په مناسب مو د زړونو د یو مریض ابراهیم خان سره خبرې وکړې. نو هغه ته پته نه و چې نن نړیواله ورځ لمانځل شي. بیا مو ورنه وپوښتل تاسو ته څه مشکل جوړ شوی وو؟
چې سي جي راته ولیکلې سي جي کې زما سي جي ډېره ګاډه وړه وه. هغه ما ته ویل چې ته ځان ورته وړه هسپتال ته. خو شو ما ته خدای شته چې نن پړه مې درد نو او په لاس مې درد نو زما په خیر لاس درد او په دې معده باندې مې درد. نه نه دا مې سوچ هم نه کوي دا زما د مساله ده چې بیا هغه ایکو ته واچول ما ایکو مې ډېره ګاډه وړه نو چې یو ورته نو د نیلي هسپتال نو سیریس کې واچ. نو هغه کې ما یو شپه وکړه هغه مشینرې راته واچولې.
امیر خان د شبقدر اوسیدونکو شپېته کلن یو سپینګیری دی او هغه وای هغه زړه اپریشن کړي او ډاکټرانو ورته علاجونه هم کړي دي. هغه وای د خپل ناپوهتیا د وجې د زړه بیماری سیوا شوی و.
نزور وزن زما اول دردونه شروع کړه. ما غي نه ما ډرایوینګ تریار مې کې بیا پرې هو. زه به تقریبا چې 200 غز لاړم نو بیا باندې شو پټلې. هغه ما د ډیسټونه مشنو کړ. هغه بیا ما ته انجیوګرافي وډی کړه چې هسپتال دراشه. انجیوګرافي چا غو کړه. هغه کې زما یو فرق بندو نظر. هغه بیا ما ته چې پیسې دا غې د کار نو 12000 نه انجیوګرافي واغسته او 90000 روپۍ چې کوم دینو بیا نه مستفرنګ واغستلې.
دا محمود جنسي اوسیدونکو سپینګری خانزاده وای هغه په خپل په یو سرکاري روغتون کې د نیشن په چوکي کار هم کوي ولی د زړه بیمار دی او علاج هم روان دی.
بیا دلته مخبل ډاکټرانو ته ویل هغه چیرې دا د سټمک پرابلم دی. خو خیر زما په هغه باندې چې کوم نه تسلی ونه شو زه به زړه ډاکټر لاړم. وای زه خو په دې سیس باندې پوهېدم کنه نو هغه چې سیس لاړم نو هغه ماته انجیوګرافي اډوایس کړه. بیا چې کله ما انجیوګرافي وکړه نو پای کې زما درې رګونه بندو. دا غي په وجه باندې به دا درد راته. پریزونه جی به صرف تل بخوري او د غوښونو او د غړو سیزونه دینه چې کوم دی پرېز بکی.
لدی وروسته مو د سرکاري روغتون رورل هیلث سنټر یا کوون محمد ایجنسی د میډیکل افیسر ډاکټر اسفندیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سینه باندې درد راشي او اکثر په دې غس جام لبانی راشي په وګ باندې په غس لاس باندې دین علاوه خولي راځي سر په تاویږي بدن میږي میږي د غټ غټ نه خېږي خو ولې په شوګر مریضانو کې او چې عمر شپېتو یا 15 شپېتو نه زیات نه پدې کې اکثر درد داسې اس نه خېنه او اچانک پر راځي غته سایلنت ایم ای وی.
د ډاکټر اسفندیار خان په وینا کوم خلک چې بیماران شي او علاج ورستو هم جوړ نشي باید هغه دې د زړونو نه علاوه د ګردو او هر قسمه خطرناکو مرزونو په لیبرټری کې ټیسټونه وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو. په کندهار کې اوسم خلک د ترانسپورټي وسایطو پر ځای د اصله بګۍ څخه استفاده کوي. د دې ولایت خلکو له کلونو کلونو راهیسې دا دودیز ترانسپورټي سیستم اوسم فعال ساتلی دی او ځینې خوایي چې په دې کې ډېرې ګټې هم دي. زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار دا رپورټ رالېږلی.
سره لدی چې دا مهال په نړۍ کې د ترانسپورت لپاره د خورا عصري وسایلو لکه موټر، اورګاډي، میټرو، بس، موټر سایکل او نورو څخه کار اخیستل کیږي خو د کندهار اوسیدونکو لا هم د اس بګوی رواج ساتلی او د سپرتیا لپاره استفاده ورڅخه کوي. په خوا د دغو بګوی شمیر خورا زیات وو خو اوس د پخوا په نسبت شمیر کم شوی خو خلکو دا دودیز ترانسپورتي سیستم هیر کړی نه دی. د تاریخ پوهانو په باور د اس بګوی د افغانانو لرغونی کلتور دی او د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه راورسته تر اوسه رواج لري. خان محمد کاکو چې د 500 کلونو را پدی خو د هرات بازار څخه تر چونی پوری د آس بګی چلوي وای چی اوس هم خلک په خورا علاقه سره د تګ را تک پر مهال د آس بګی خوشوي.
اوس نو یم د اتیا وکالو نیوی وکالو سړی منګرم دا تاریخ چې پروت دی د هغه وخته څخه را نشر شوی. دا یو داسې هواداره شی ده چې هوا یې خلاصه ده، نه ګرمي لري نه یخ. موږ ته ظاهر شاه بابا دریشۍ را کړې وې، سرتور سرونه به پکې کې ناست و، دریشۍ به مو درجې ځایه پورې کړې وه. نو دا ګاډۍ موږ چلولې ښه په شرنګ و شرنګ.
په وروستیو کې د موټرو او ترانسپورټي وسایلو له زیاتېدو سره د هوا او چاپیریال ککړتیا هم زیاته شوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي هر کال یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان مري. نعمت الله او جانان د آس بګۍ چلوونکي د سپرتیا لپاره د آس بګۍ څخه استفاده اقتصادي او د چاپیریال لپاره مهمه بولي. د چونی اوسیدونکی ګل آغا چې زیاتره مهال د تګ را تګ پر مهال له بګۍ څخه استفاده کوي وایي چې خلک د آس بګۍ ځکه د سپرتیا لپاره خوښوي چې د ټکر خطر یې کم دی.
ګل آغا دا بګۍ چې دی دا دېرش څلوېښت کاله کېږي چې زما ژوند شوی دی. مثلا په ښو پت پیدل دغه بګۍ چلیږي. په بګۍ چې نه مسلمانان ځي دوه سهولیته دي، یو یار ځانه مینې دغه ځای رسي، بلې سهولیت دا دی چې هوا ایله دی. یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک پخوا په دغه کې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو مسؤول عزیز احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ د آس بګوی میراث هم ژوندی ساتلی.
د احمدشاه بابا په وخت کې چې د کندهار ټول څلور ناحیې چې کلا پر راګرځېده یو ټوله خامه وه. په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و، خلکو دغه د آس د ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره بیا شاته کښېنول او درې نفره بیا مخته کښېنول او خپله بیا د بګۍ والا یا دغه ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناست.
د کندهار په پخوانیو عکسونو کې د آس بګۍ زیاتې ښکاري. په دې ولایت کې یوازنۍ سیمې چې دا مهال د آس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار، ټکټک بازار، چونی او هرات دروازه ده. د آس له بګیو څخه پخوا په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګیږي او اکثره خلک له موټرو څخه استفاده کوي.
خدای څه څو د پخوا دود او رواج د پښتنو چې پر باندې چای نه کی پر سایڅو سماوارو
د صادق رښتینی د بګیو یا ټانګیو په اړه یو رپورټ و چې په یوې سندرې پای ته ورسېده. اوس هم یوې مشاعرې ته تاسو له ځانه سره بیاوئ. ملګرو، که تاسو مشاعرو ته تللي یا تاسو بالته لیدلی چې ځینې شاعران په ترنم کې خپل کلامونه وړاندې کوي، په پښتونخوا کې رحمت شاه سایل، اکمل لیونی، غازی سیال، همدارنګه په بره پښتونخوا کې ګل ملا همکار، نقیب احمد اتل او داسې نور دي چې په ترنم کې خپل کلام وړاندې کوي. باز محمد عابد په جلال آباد کې یو مشاعرې ته ورغلی چې ټولو شاعرانو په ترنم کې خپل کلامونه وړاندې کړي.
ختیز ادبی بهیر دا ځل د مشاعرې په لړ کې یوه برخه ترنم ته ځانګړې کړې وه چې څو تنو خوږ ژبو شاعرانو پکې د مشهورو شاعرانو شعرونو ته د خپل غږ خواږه ورکړي وي. حضرت یوسف یوسفزی د درویش دورانی غزل د خپل جادویي غږ په پردو کې رانغاړلې و.
راشي جانان راشي ماته وایي چې څنګه یې، راشي جانان راشي ماته وایي چې څنګه یې، زچورتوایم خپل حال خبروانوری دادو مینې راز دې چې دیوال خبروانوری خوار دی درویشا او دغه سی بخوار پات دی خوار دی درویشا او دغه سی بخوار پات دی سوچ پختان دلوی خوشحال خبر وانوری سوچ پختان دلوی خوشحال خبر وانوری دادو مین راز دے چ دیوال خبر وانوری
صابر شاه ساتید صاحب شاه صابر هغه ارمان د اوریدونکو په وړاندې کې خود چې ارواخات لزان سره ګورته وړې دي
زما د غرونو د خایسلو غمر سوداګر زما د غرونو د خایسلو غمر سوداګر د کرشمشینو پولادی سپینارا راوړې ما دې سات د گل پل پا کی لمبا راوڑے دا انتظار دہاڑ تو دو گرمو وحالے صابر دا انتظار دہاڑ تو دو گرمو وحالے صابر دخ پل ارمان دونی سو ریتا دما راوڑے ما دے
او نقیب احمد اتل په خپل شیر کې د خپل خانه خراب زړه راز صدارنګي سرګند کړو
تل پکستا دو مين ذکر کوم تل پکستا دو مين ذکر کوم لکه جمعات لکه محراب دې زړه مې د عشق نه دردا او پازا د ارمانونو لوی دریا د زلمی اتل چ وکړم نه پويګم اتل چ وکړم نه پويګم کوچا مئن خان خراب د زلمی کوچا مئن
یا د دیوی چې ختیز ادبی بهیر هارونه په جلال آباد ښار کې خبري غونډې تر سره کوي چې د مشاعري په لړ کې پکې وتلي ترنم چند خپل غږ خواږه په ګډونوالو ویشي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دو بجو
راشا درشا
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکا
په اتویش منټه کم سلورو بجو
پښتانه پنړی کې
په اتویش منټه کم پینزو بجو
زړې سندرې
پپاو کم پینزو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګنیولې اوریدونکو د خبري غړې څنګه وا د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه دي تاسو ست تبصره کول غواړئ مونږ ته څه مشوره راکوي مونږ باندې څه نیوکه لرې مونږ خپل خبرونه تاسو د مشورو په وړاندې ترتیب او کته څه سویل لرې ست تبصره کول غواړئ یا پر روانو حالاتو باندې سویل غواړئ په 00422114321 باندې مونږ ته پل پیغام ریکارډول شي تاسو د پیغامونو په رڼا کې مونږ د زیارت او د خالی په ورځو د مشال په نوم خبرونه هم جوړو چې په هغه کې دغه پیغامونو ته مونږ ځای ورکو اوس هم اسرار العالم مومند په سټوډیو کې را سره دی او د نن ورځې وروستي مهم خبرونه تاسو سره شریکوي
د خبر پښتونخوا گورنر ویلي دي کچره په افغانستان کې جمهوریت او سیاسي بهیر مضبوط شي نو په قبایلي سیمو کې به په خپل امن پرځای شي نن په بونو کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د آل ټرایبل لوی جرګې د شپږ رکنی کمیټې او غونډه شوي د پاکستان په کراچي ښار کې ګڼ شمېر خلکو د اسلام د سپکاوي فلم پر ضد مظاهره کړې د امریکا د بونو چارو وزیر هیلري کلنټن وایي چې د شام رژیم د ساتلو تر شا لوی لاس د ایران دی د سپین په جنوب کې د سختو بارانونو وروسته راغلو سیلابونو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي امریکا د ایران جلا وطن ډله مجاهدین خلق د بنو تر ګړډلو د لږ څخه ویسري دا په شمالي خلال قاعده سره اړه لرونکي ډله شباب وایي دی په دغه هیبت کې خپل اخري مورچل هم خالی کړي
اسرار العالم مومند چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو سبا سهار په 9 بجو به د مشال ریډیو همکاران بیا تاسو په خدمت کې وي په سلام پښتونخوا خبرونه کې. له همدې سره ماته اجازه راکړئ د مشال ریډیو خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی. تاسو په همدغه سپو باندې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. تزان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.